د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی نن سه شنبه د زمري اتمه نیټه د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم تحلیلي بحثونه لرو. د دغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلازی څخه اورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې د ملکی وګړو د تلفاتو پر د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلزاد په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. او د برازیل په یو بندیخانه کې د بندیانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې 55 تنه وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې نن د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه د اندېښنې وړ بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان نن په یو اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1300 زیات وګړي په جګړه کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو 50% د اوسوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته استول شوی ده، په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او ملکی تلفات یې صفر ته ورسوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ژمن دی چې په افغانستان کې به د امریکا د میشتو عسکرو شمیر په افغانستان کې حالاتو ته په توجه کموي یا زیاتوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې وې او مایک پومپیو دوی ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي نه ده بدله سوې او په افغانستان کې د شرایطو له مخې به امریکا په دغه هیواد کې خپل عسکر کموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سپارښتنه ورته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات دي راکم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې دا به یوازې د امریکا عسکر نه وي بلکې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونه به هم پکې شاملېږي. په همدې خبري غونډه کې چې پرون مایک پومپیو خبرې کولې، د واشنگتن د اقتصادي کلب په نوم تحقیقاتي مرکز کې، هغه د افغانستان د سولې په اړه هم خوشبيني څرګنده کړه.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وای په دې برخه کې هم حقيقي پرمختګ سوي. زنه غواړم چې دقیق وخت یا مهالويش ترګات کړم، خو زه خوشبيني ما او موږ له ټول افغانانو سره خبرې کوو. دا په داسې وخت کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت استازی زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه په بحثونو لګیا دی. زلمی خلزاد بیګا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دی. د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق ویلي چې وسوال طالبانو بیګا د سیمه ییزو پولیسو پر یوه مرکز له دریو خواوو حمله کړې وه. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کې 3 تنه وسوال طالبان وژل شوي او 4 زخمیان دي. د سنچارک ولسوال ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د وسوالو طالبانو دوه سر ګروپان هم شامل دي. د نقیب الله دقیق په وینا په حمله کې دوه پاتون کوونکي زخمیان شوي دي. وسوال طالبانو غبرګون نه دی څرګند کړی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان وایي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنې سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي. په سیمه کې د ژغورنې یوه مامور عبدالرحمن ویلي
دی
وای پدې کې زیات یو شمېر کسان د اور لګېدو له امله سوځېدلي دي او د نور د تخریب شوو ودانیو چې قرباني راچپ سوي دي له امله زخمیان سوي دي. د تهران پخوانی شاروال محمد علي نجفي د خپلې میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. د ایران د قضایي قوې ویندوی غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې نجفي امدی قتل کړی او له دې امله ابتدایي محکمې د اعدام حکم ورباندې کړی. هغه همدارس د غیرقانوني وسلو د درلودو په جرم په 2 کاله زندان محکوم شوی دی. محمد علي نجفي 68 کلن دی. هغه 6 ورځې وخت لري چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. د محمد علي نجفي ښځه مترا استاد نومېده او په مې میاشت کې د تهران په شمال غرب کې د هغې مړی وموندل سو. مترا استاد د نجفي دوهمه ښځه وه. د محمد علي نجفي مدافع وکیل ویلي چې هغه عمدن خپله ښځه نه ده مړه کړې، بلکې له هغې سره په جنګ کې خطایي ډز کړی او هغه وژل سوې ده. تېر کال پر ټولنیزو رسنیو د محمد علي نجفي و داسې ویډیو خپره سوه چې د ځوانو ښځو د ساز او نڅا په مجلس کې ناست و. هغه د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته د تهران د شارواله چوکۍ استعفا وکړه. دی وروسته استیناف ته عرض کولای سي. او د برازیل په یوه بندیخانه کې د بندیانو د 2 ډلو ترمنځ په نښته کې چې 2 ساعته یې دوام کړی، لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پارا کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه، چې له امله یې دواړه رقیب ډلې سره ونښتې او دواړو خواوو بندیان یې زخمیان ووژل. چارواکو ویلي چې له 14 بندیانو سرونه پرې شوي وو. دا مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه افغان حکومت وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه سي. خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ تاسې د شاهدانو چې په بازو غونډه کې بازو لوړ کړی څه کوي ولیدل شو او دا کاره سرغړونه ده د قانون نه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کامېډي خبريږي. د دوغو او نورو مهم راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د یوناما د یو راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 250% د دولت د وسلوالو مخالفانو کار بلل سوی او 30% یې په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصرو پورې اړونده ښودل سوې ده. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د جګړې اړخونو د ملکي مرګ ژوبلې د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. د یوناما یو تازه راپور چې د سه‌شنبې پورې خپور شوی ښیي چې د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 20% کموالی راغلی دی. خو په راپور کې راغلی چې د حکومت پلو عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه 10% لوړه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر احمد بیا وایي چې افغان ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام کوي.
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکي تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې. دوی ملکیان په نښه کوي، عوام خلک او ځایونه د سپر په توګه استعمالوي. افغان ملي وسلوال ځواکونه په عملیاتو کې له ډیر زیات احتیاط کار اخلي. موږ پر دولتي او دولت پلو ځواکونو ډیر قیودات وضع کړي او دا متل ویلي چې د جګړې پر مهال باید اصول او قوانین مراعات شي.
د یوناما د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3012 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې 1386 تنه وژل شوي او 2046 تنه نور ټپیان شوي دي. د یوناما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخته چې 18% طالبان 11% داعش ډله او 3% نامعلومه وسلوالې ډلې جوړوي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه کې د یوناما لخوا دوی ته د ملکیانو د مرګ شوبلې اړولو یاد فیصدي رد کړې او له ګڼو نیمګړتیاوې ډکه بللې ده. د دغه راپور له مخې ملکیانو ته 10% مرګ شوبله د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او نورو بریدونو کې اوخته چې 13% افغان ځواکونه، 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. خو دا چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په حملو کې ولې ډیرو ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د سارنې عمومي مسؤل بهزاد حقاق وایي په دې برخه کې زیات لاملونه موجود دي، لکه د وسلوالو مخالفینو په جنګي تګلارو کې هر وخت بدلون لیدل کېږي او دولت د دوی د دغو تګلارو د مخنیوي په برخه کې یا ناتوانه دی او یا هم ناغړي کوي، چې و بېلګې د اوسېدو ځایونه دي چې ورڅخه په امنیتي ځواکونو حملې کېږي او افغان ځواکونه هم ځوابي حملې کوي چې دا د ملکیانو د مرګ شوبلې لامل کېږي. ښاغلی حقاق، د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي حملې او د شپې عملیاتونه د دوو نورو عواملو په توګه یادوي چې له امله ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي. د یوناما راپور هم ښیي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شوو ملکي تلفاتو 83% نړیوالو پوځي ځواکونو ته، 9% کې افغان هوایي ځواکونو ته او پاتې 8% کې نامشخص شویو حکومت پلو ځواکونو ته اراجي کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې ښکېل اړخونه تل ژمنې کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي، خو بیا هم لیدل کېږي چې د دوی په حملو کې ملکیانو ته مرګ شوبله اوړي، چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مايك پامپيو وايي ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا او د متحدانو د ځواکونو شمیر د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات کې کم کړي. پامپيو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې دا خبره هم وکړه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن ویل چې د اگست په لومړۍ اونۍ کې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل شي. تر هغه وروسته به وکولای شي چې ووایي کله به تړون لاسلیک کړي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمند سره خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مرستیال رئیس مایکل مورل ویلي چې د امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د خپل نوم ساتلو په خاطر له طالبانو سره مذاکرات کوي. مایکل مورل دا هم ویلي دي چې طالبانو تل دا هڅه کړې ده چې ټول افغانستان ونیسي او دا هیواد د همدې ډلې تر تسلط لاندې وي. د دې پښتني چې آیا د مایکل مورل د څرګندونو په اړه د دوی څه نظر دی، لومړی انتظار خادم صاحب خپل نظر را سره شریکوي.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه چې وخت را پیل شول او د داسې دلایلو تر شا را پیل شول چې تر ډېره حده پورې نه پې امریکایان قانی وو، نه پې طالبان قانی وو، نه پې د سیمې هېوادونه قانی وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې په څوزر اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلې. های کاش موږ پوهېدلې چې موږ چرته ځو، د چا سره جګړه کوو، او هر هغه څه چې اتلس کال وروسته به ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی وي. په تعریف کې تغییر، د دښمن او دوست په تعریف کې ستونزه، د سیمې د هیوادونو د پانډیوالۍ او دښمنۍ کې غلطېدل، دا هر هغه څه چې تیر اتلس کاله مو ډېر بد تجربه کړ. له هغه وروسته اوس د نسم کال ته یو نوی پړاو پیل دی. طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي، د سیمې هېوادونه په مشروع ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي، امریکایان د خروج خبره کوي. کله که اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان وځي، دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي، د افغانستان د سیاست، د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده. یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله مونږ د تیرو اتلس کالو ماموریت ټولو ترازو کوو، مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپلو ماموریتونو کې په خپلو اهدافو کې کامیاب راغلي. نه دا چې اتلس کاله جګړه مو د خپل نوم دپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم دپاره پرېږدو، که افغانستان ګډوډ وي، که مات وي، که وران وي، نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړ وم، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع یم، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده، له دې ټولو سره نه جوړ یم. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت ترکي، ځکه اوس نړیوالتوب دی، که اور یو ځای بل وي نو سوزول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن تروریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا ځل به حتما اروپا او امریکا او واشنگټن میشته خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند وشي، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندیم صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي. ازادي راډیو ته ښه راغلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا او افغانستان ته راغلي دی، او دی یو ورځ نه یو ورځ باید ووځي. که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هېوادونو ځي هغه عبد الدهر هلته سکونت کوي، دا یو د سیاسي د لحاظ یو حماقت. کوم وخت چې امریکا راغلې و باید د افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. مهمه و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ترامپ انتخابات لري او غواړي چې او باسی او خپل خلکو ته ووایي چې ما به افغانستان دې جګړه ختمه کړه، او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري، داسې دلایل را پېښوي چې هلته رایې وګټي. دا د افغانانو سیاسي قشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده، چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیر چهارشنبه په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري، او آیا دا خبرې سره زدو نقیز دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترتیب شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي، زموږ ورسره څه کار نشته دی. خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد وبولو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون ځکه بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ترامپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او له عراق او بیا ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ترامپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو. نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د اتګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپل اهداف په خاطر باندې کې نه د افغانستان د خلکو د اهداف په خاطر باندې.
مننه خادم صاحب. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په دې ورستۍ کې په یو مقاله کې له امریکای چارواکو غوښتي چې د طالبانو پر ژمنه دی باور نه کوي. حسین حقانی وایي د مذاکرات یو واضح برخه باید دا وي چې پاکستان به نور د طالبانو ملاتړ نه کوي. ستاسو په نظر آیا حقانی سم وایي؟
د پاکستان په اړه باندې خبره تاییدوم، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې خپل ژوروالی لري، خپل ستراتیژیک اهداف لري، د ډیورنډ کرښه ده، د اوبو مسله ده، افغانستان د مارکیټ په حیث باندې کارول دي، د افغانستان سیاست پر خپل مناسب باندې څرخول دي، په افغانستان کې داسې حکومت جوړول دي چې هغه پاکستان ته ضرر ونه رسوي، په افغانستان کې داسې حکومت باید جوړ چې هغه د هندوستان د منافعو په خلاف باندې وام تعلقه، او دا کوم د خیرات مسلې نه دي، دا په معاصره نړۍ کې په یوشتم قرن کې د سیاسي اهدافو د تحقق مسله ده. هغه په زاریو باندې پوزر باندې نه جوړي کې کله کوم له پاکستان دا تمه کوي چې خپل پالیسي بدل کړي او را دي شي د افغانستان په سوله کې دي بي قاعده او بي شرط او غیر مشروطه منډه وکړي، دا اصلا معنا نه لري. امریکایانو ته، امریکایي چارواکو ته، د ناتو غړو هیوادونو ته، اروپا اتحادیې خلکو ته، ما په افغان په صفت باندې او زما په شکل باندې زرګونو نورو په ډېر واضح ډول باندې ویلي چې چارچوب د پاکستان سره د معاملې او د پاکستان د حمایت جلس لپاره چې د افغانستان مسله کې باید ډېر واضح دي، خو هغه په سترګې ړندې کړې دي او غوږونه پکاڼه کړې دي.
له انتظار خادم او میرزا محمد یارمن څخه ډېره مننه چې د ازادي راډیو سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریده. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرغړونې په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې پاړه اندېښنې موجودې وي. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ ده، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې دي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار وایي په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه نکوي.
متشهد شاهدان چې په بعضو غونډو کې بعض لوړ پوړي څوکۍ ولیدل شول، او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه، او هغه تعهدات چې ټولو کاندیدانو موږ سره کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ کې خپلې انتخاباتي مبارزې مخ وړاندې بیایو، ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي.
خاغلی رویدار وایي د دوی موندنې ښیي چې یو شمېر دولتي لوړپوړي او ټیټ رتبه چارواکي هم د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کمپاین کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصولو پاڼې استول شوي، او که هر نوماند ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون د 98مې ماده د 13 او 13 بند پر بنسټ دولتي چارواکي نشي کولای چې کوم ځانګړي نوماند ته کمپاین وکړي، او دغه شان نوماندان هم له دولتي امکاناتو ګټه نشي اخیستلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې و چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي، خو د نومان عبدالله په لومړی انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د خلکو لخوا د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ له ټولو حقونو ګټه واخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی دغې نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړونکي ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونشي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغې نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړی انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین رباني چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي چې د میزان تر څلورمې به روانې وي او د رایې اچونې له پیل اته څلوېښت ساعته مخکې به پای ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ټولو نوماندانو غوښتنه کړې چې د سرغړونو په اړه له دوی سره په رسمي ډول خپل شکایتونه ثبت کړي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله آزادی رادیو اوري د تبابت له اسری کې دو سره سره لا هم په کندهار کې ګڼ کسان له یوناني درملو ګټه اخلي. طبيبان وايي ځینې خلک د ټټي بای او یو شمیر نور بیا د توان نه لرلو په مخه له گیاهونو جوړ سوي یوناني درمل کاروي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې له ډیره پخوا یوناني درملنه دود ده. طبيبان وايي د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمیر کسان د خپلو روغتیایي ستونزو د حل په موخه دوی ته ورځي او ورڅخه یوناني درمل غواړي. دوی وايي خلک ځکه یوناني درمل کاروي چې جانبي زیان نه لري او د عصري درملو په پرتله یې قیامت ټیټ دی.
الحمدلله نسبت پخوا ته دا ډیر پرمختګ لري او ډیر هغه بوټي چې پخوا به بهر ته تلل بیا بیرته په موږ باندې پلورل کېدل هغه اوس د لې موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي موږ او تجربه کړي موږ د هیوادوالو تر ډیره حده انشاءالله مریضي او مشکلات سره راپدي.
بلخو عام خلک هم یوناني درمل د روغتیایي ستونزو د حل په موخه ګټور بولي. جلیل احمد یو تن ناروغ
د مخمې یوارې دوا کړې ده یوناني او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکړم او زما د مرضی د یوناني دوا ښه نتیجه ورکړې ده انشاءالله د پخوا څخه مرضی مې ښه شوې ده.
په کندهار کې دا مهال 45 څخه زیات کسان د یوناني درملو په تبابت بوخت دي. په دې ولایت کې د طبيبانو د ټولنې مشر خان محمد ترکی وایي چې په کندهار کې له یوناني درملو څخه ګټه اخیستنه زیاته ده، خو په خبره چې د تبابت د مسلکي کېدو سره تر اوسه دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه کړي.
موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې اولن باید د مشتری انسټیټیوټ جوړ کړي او مشتری د لپاره د اګایي لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماستری یا پی ایچ ډی په خارجي مملکو کې کړی دي استادان دلی راولی او زموږ سره په دې باره کې هغه ته اګایي ورکي او هغه ته یو سزر پیټول وړولو لپاره زموږ سره کار وکړي.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی وزارت پر دې کار کوي چې په روغتیایي برخه کې د یوناني درملنې لپاره یو مسلکي او کاري تګلاره جوړ کړي او له دې لارې په کېدونکې درملنه کې د زیان مخه ونیسي.
د یوناني طبيبانو په اړه د عامې روغتیا وزارت کار کوي چې د هغوی لپاره خپل تګلاره او ستراتیژي چې وزارت لري روښانه او د تبابت کې د پرکټس یو برخه وګرځي. It's not traditional yet, I mean, we have a lot of money. But I'm going to tell you that I'm going to be a sausage or something. I'm going to be a lot of money. I'm going to be a lot of money.
د کندهار د طبيبانو ټولنه وایي د مهال په دې ولایت کې له 125 دولت څخه زیات داسې بوټي د لاسرسي وړ دي چې په یوناني درملو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مختل کلي نه خبرې کوم. ورسال من لا شبونی سر دایل د من کلي ته تختې کل سره کې په خاو ټول ملکانو په جد کې واچولې څو غاچ کلا څو زوره په خورو باندې مصرف کړې.
مانوم شفلا هم جندې د هلمند ولایت د مرکز مشکزیاتو د سره پاړي کې کوم د غواړم چې موږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراپ درلاسو. نو زما دا هیله ده چې موږ ځاغ د لوړ پوړو چارواکو پورې ورورسوي نو زمر په حق کې ډېر نه غیری کې د شهیدان وارثینو سره خدای خواهش دي چې موږ زغ د ولسمشر پرې ورورسي او موږ د شهیدان او د نظامی شهیدان او د علمن ولایت د شهیدان او وقت پر وخت نو کول کېږي او د شهیدان معلمینو د ریاست څخه د ریاست څخه ختم جواب نو ته کول کېږي نو کوم پر وخت نو کول کېږي. السلام
کندار ولایت خبر کوم دغه چې د پارلماني انتخاباتو کما کوزامه چې ورور د کارګر چې ویلی و دغه فیس نو ورکی زموږ کوزامه نه راکی نه پیر چې په کوم دلیل باندې نه راکی نو دغه پیغام تاسو ور تاسو خپل ځای پر راورسوي نو دغه طریقه څخه کوم ورور یو څوک ملمه کې یو څوک مدغه دې دغه زموږ پیغام ورسوي مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په کابل کې 4:30 بجې سوې. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل شوي او 2,436 زخمیان دي. یوناما وایي سره له دې چې دا په ملکي تلفاتو کې د تیر کال په پرتله 20% کموالی څرګندوي او دوی هرکلی کوي خو باید ملکي تلفات صفر ته ورسول سي. یوناما ویلي د ملکي تلفاتو 25% د وسلوالو طالبانو داعش او نورو افراطي ډلو له حملو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دا یوناما رپورټ څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام زیات کړی دی. د افغانستان حکومت وایي امریکا به د افغانستان شرایطو د کتلو پر اساس په دې هیواد کې د خپلو عسکرو شمیر کموي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې د امریکا د حکومت ستراتیژي د افغانستان په اړه نه ده بدله شوې. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یوې پوځي قطعې ته نږدې د خلکو پر استوګنې سیمه راغورځېدلې ده. په مړو کې 2 کوچنیان او 13 لویان دي. د ژغورنې یو مامور ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د تهران د ابتدایي محکمې لخوا د دغه مشار پخوانی ښاروال محمد علي نجفي د هغه د میرمنې د قتل په جرم په اعدام محکوم سو. محمد علي نجفي د غیرقانوني وسلې د درلودو په جرم په 2 کال زندان محکوم سوی خو هغه کولای شي چې د استیناف محکمې ته عرض وکړي. او د روسي حکومت د سایبریا د جنوب په دوو سیمو کراسنویارسک کرای او یرکوتسکی چې ګڼ ځنګلونه لري بیړنۍ حالت اعلان کړی. چارواکي وایي په دغه دواړو سیمو کې په ځنګلونو کې د ټولې اروپایي اتحادیې په وسط سیمه کې اور بل دی. له فرشتې جلال زی څخه په مننه خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. اوس هم ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سوکو هنی فدراسیون لوبغاړي رامیش رحماني د سپینو زرو میډال خپل کړ. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې